آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زر نظرانا یوسف صاحب درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایم. دا وخت په واشنگتن ډی سی کې د ماسپښین یوه نیمه بجه ده. د دې سات مهم خبرونه: د طالبانو یو مهم مشر ملا حسن رحمانی مړ شوی دی. په زرهاو مهاجر د ترکیې په سرحد بند پاتې دي او په نیو همشر کې نن ګوندي انتخابات کیږي. درنو اوریدونکو، د خبرون نروس تباقی خبرونه با پسپ چوی بناوری خوز خبرونه. د طالبانو یو مشر چارواکی مولا محمد حسن رحمانی د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. طالبانو د نوموړي مړینه تایید کړې، خدای نه دی ویلي چې ښاغلی رحمانی سمهال او چیرې وفات شو. د ناتایید شو خبرونو له مخې مولا حسن رحمانی د دوشنبې په ورځ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې ساور کو. نوموړي تر مرګ وړاندې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته بیعت کړی و. 55 کلن رحمانی چې دیني زده کړې یې په یوې پاکستاني مدرسې کې کړې وې، په افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل په مهال د جهادي ډلو سره په جګړې بوخت و. نوموړی په 1994 کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د تحریک په لومړنیو مشرانو کې و، چې وروسته د کندهار د والي په توګه وټاکلی شو. او د 2001 کال د دسمبر تر میاشتې چې طالبان واکمنو په همدغې دندې پاتې شو. ویل کېږي چې ملا حسن رحمانی د طالبانو د رژیم د نسکورېدو وروسته پاکستان ته لاړو او په افغانستان کې د طالبانو نوی جګړې ملاتړ ته ودانګل. د امریکایي ځواکونو یو ویند ویلي دي چې د هلمند نارامه ولایت ته په دې وروستیو کې نور امریکایي ځواکونه لیږل شوي. تورن مایکل لاهون امریکا غږ ته وویل چې د دې ځواکونو ماموریت امریکایي پرسونل امنیت نیول دی، چې د پخوا څخه په هلمند کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او مرستې لپاره ځای په ځای شوي دي. ښاغلي لاهور وویل چې د دغو تازه ځواکونو وظیفه ده چې له 2015 کال اردو د بیا تشکیل، بیا تجهیز او بیا روزنې لپاره روانې هڅې پیاوړې کړي. په هلمند کې د طالبانو د فعالیت د زیاتېدو وروسته یو شمېر ځانګړي امریکایي ځواکونه د یاغیانو د ځپلو او د محلي قواو د وړتیا د زیاتولو لپاره دغه ولایت ته لیږل شوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سه شنبې د ورځې په غونډه کې هم چې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه، د هلمند وضعیت وارزول شو. د جمهوري ریاست د وی اعلامیې په بنسټ د ملي امنیت شورا د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره پریکړه وکړه چې د هلمند ولایت د عمومي وضعیت د ارزونې په مقصد د اړوندو ارګانونو یو باصلاحیته پلاوی دغه ولایت ته سفر وکړي. ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړی چې که د حکومت طرفدار ځواکونه د حلب د ښار په محاصره کېدو کې بریالي شي، شاوخوا 300,000 خلکو ته به د بشري مرستو مخه ونیولی شي. د حلب د وضعیت په هکله ملګرو ملتونو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د تعرضي عملیاتو له وجې د ښار د ختیځې څنډې او د باب الاسلام له لارې چې د ترکیې سرحد سره نږدې ده، د یاغیانو د اکمالاتو لارې تړل شوي دي. د خوراک نړیوال پروګرام چې هغوی هم دا اوس شاوخوا 1,000 کسانو ته چې د حلب د ښار نه د اعزاز سیمې ته تښتېدلي دي هر ورځ ضروري خوراکي مواد ورکوي، خو زیاتوي چې که چېرته د حکومت طرفدار ځواکونو د حلب ښار ته نږدې شي، ښایي چې د 200,000 به شاوخوا کې نور خلک هم دغه ښار پرېښودو ته مجبوره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په سوریه کې هغه خلک چې د روسیې د بمبار او یا د سوریې د دولتي قواو او یاغیانو ترمنځ روانې جګړې نه تښتېدلي، هغو د ترکیې په پوله راغونډ شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې د سوریې دولت په زیات شمېر کې نیول شوي بندیان وژلي دي، چې دا د سوریې د ولس خلاف د دولت یوه ظالمانه پالیسي ښایي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
په زرهاو سوریایي ماجرین په دې سخت ژمي کې د خپلو کورونو پرېښودونه پس د ترکیې په پوله راغونډ شوي دي او بل خوا د سوریې دولت اختیار ورکړی که چیرې ترکیې او سعودي سوریه کې یاغیانو سره مرستو ته عسکر ولیږل نو دوی به هم حملو شدت راولي. یو سوریایي مهاجر وایي چې موږ د خپل رور د ترکیې دولت مشر نه غواړو چې موږ ته د انساني همدردۍ په اساس لاره خلاصه کړي، دغه ماشومان او تور سره دې وویني چې دوی د روسیې د بمبار د لاسه بې کوره شوي. د سوریې د بشر د حقوقو یوه ډله وایي چې قریب سل بلکی کسان د الپ په سیمه کې د روسیې د مسلسل بمبار په نتیجه کې وژل شوي. د بمبار ځینې زخمیان د ترکیې په روغتونونو کې تداوي کیږي. بلخوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې دا وخت قریب 10,000 سوریایان د ترکیې په زرحت پراته دي. د سوریې او نورو ملکونو د مهاجرینو بې ساري هجرت د ترکیې سره سره د اروپا واړه ملکونه هم د مشکلاتو سره مخ کړي، حتی چې د اروپا شتمن ملکونه هم وایي چې دوی د دومره زیاتو مهاجرینو لپاره امکانات نه لري. آلمان مشرې انګلا مرکل ترکیې ته د خپل دویم سفر په جریان کې ویلي دي چې
موږ نه یوازې د روسیې د بمبار د لاسه د ځپل شوو خلکو په حالت خوابدي یو، بلکې د زرهاو خلکو دې حالت ته وارخطا هم یو.
د سوریې خلک نه یوازې سخت ژمي د لاسه په تکلیف کې ژوند تېری، بلکې زیات شمېر د دولت په بندیخانو کې هم د غیر انساني وضعیت سره مخ دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د نیو همشار په ایالت کې نن د سې شنبې په ورځ په دریو وړو ښارونو کې د رایو اچول شروع شول. په دغو دریو کلو کې چې د ډاکس ولی ناچ نومیږي سار وختي پکې نه رایه واچول شوې. د رایه اچونې نه وروسته د انتخاباتو د څارنې مامورانو دغه رایې وشمیرلې. د انتخاباتو یو مامور وویل چې ډونلډ ټرمپ ته 2 جان آر کسیچ ته 3 رایې ورکول شوې دي. په دغه کلي کې هم دغه عمر رایې جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته ورکړل شوې دي. د اوهایو والی جان کسیچ په ډکس ولی ناچ کې مخکې دی. په جمهوري غوښتونکو کاندیدانو کې ډونلډ ټرمپ تر اوسه پورې د نظر پوښتنو په اساس د نورو ټولو، یعنې د کاسیچ، ټوټ کروز، مارکو روبیو او جب بوش نه مخکې دی. جب بوش د هغه نه په یو څو رایو شاته دی. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کې د وروستیو نظر پوښتنو په اساس برنی سانډرز د هیلری کلینټن نه مخکې دی. په نیو همشیر کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید کسیج وایي چې هغه ډیر زیات ملاتړ لرونکي لري او دی وایي چې موږ په نیو همشیر کې ډیر ښه ټیم لرو. دوی به د هر کور وټه کوي چې د هغوی رای ترلاسه کړي. که باران وي او که واوري زموږ ټیم به په هر ډول خپل کار ته ادامه ورکوي. دی زیاتوي چې موږ په دې هیله یو چې د سې شنبې په ورځ ښه مقابله وکړو. د نیو همشیر نه وروسته به د جمهوري غوښتونکو ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته کاندیدان جنوبي کیرولاینا ته ورځي. هلته به د فروری په 6 باندې ګوندي انتخابات وشي او هم په دغه ورځ به ډیموکراتان په نیواډا کې په وړو جرګو کې برخه واخلي. عراقی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د رمادې ښار او شاوخوا سیمې په بشپړ توګه د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالو نه بیرته نیولې دي. د عراق د پوست په اعلامیې کې ویل شوي دي چې عسکرو د رمادې ښار په ختیځه برخه کې زیاتې سیمې د داعش نه نیولې او هم یې د بغداد او رمادې ترمنځ لار پرانستې ده. داعش په روز کال د مئی په میاشت کې دغه ښار ونیوه چې د عراق حکومت او پوست ته غټه ضربه وه. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی چې د اصلاحاتو طرفدار دی په داسې حال کې د خلکو په پارلماني انتخاباتو کې د برخې اخیستو غوښتنه کړې چې حکومت یو شمېر اصلاح غوښتونکي کاندیدان په انتخاباتو کې د ودرېدونه منع کړي دي. خاتمی په یوې اعلامیې کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د فروری د میاشتې په 26 دی د ملي ګټو په خاطر رای ورکړي. د خاتمی په اعلامیې کې ویل شوي سره له دې چې یو شمېر وړ او حقداره سیرې د کاندید کېدو نه منع شوي، خو ولس ته پکار ده چې د ملي ګټو په خاطر په زیات شمېر سره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ایران دغه پخوانی جمهور رئیس د ځوانانو او میرمنو ترمنځ ښه محبوبیت لري، خو سخت دریځان بیا د هغه نه خوښ نه دي او د ایران دولتي مطبوعاتو هم د هغه د تصویر د خپرېدو نه منع شوی دی. او یو هندي عسکر چې په کشمیر کې شپږ ورځې د 1200 میټرو واورو لاندې پټ شوی او پرون ژوندی پیدا شوی دی. چارواکي وایي چې د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاچین په سیمه کې د هندي عسکرو په یوې پوستې واوره وښویده او 10 عسکر د واورو لاندې ښخ شول. جګورین کې د 100 ورځې راهیسې د ورکو شوو عسکرو پسې ګرځېدل، خو د هند د پوست په اعلامیې کې ویل شوي چې پرون دغه عسکر په داسې حال کې وموندلی شو چې سخت یخنۍ وهلی، د بدن اکسیجن او اوبه یې کمی شوي دي، خو په هوش کې دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو